اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له تب څخه فارغ شوی او اوس بې دندې په کور ناست ده. وای لوی خو د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بل پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه راګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولې دي. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اکل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته ووایه، څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بند کا، څومره سخته ده؟
دا خو بې حده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي، دا څنګه خپله کورنۍ بېرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، همې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسې ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسې غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسې فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دی ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسې حکومت دومره کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینږرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنی پیدا کېږي تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینږرې یا سپینسرې تاسې هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسې وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی دوی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلی بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دی دغه شهادت نامې وشي، بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلي، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم ته شوې نه وه. بس بیا لاړم یو ورځې، د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله، دا لور ته مې ویله، دا بیا ژړله، خیر دې لورې مه ژړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور کور وګوره خو زه پخپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپله تعلیم کوې. بس هره ورځ دا ژړله ډېره خفګان کول، بس ما ویل زه خیر دی زه تا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې، هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښه ده صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه پخپله ژړم. ما ویل لورې چې څنګه موت ژړو، د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره ژړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعینو کې دی د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
د میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پانځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
پخپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق ویم، خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخې ته، د ډاکټري برخې ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ ویم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه ویم. ولې زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپل ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي، نو یو مور ته څنګه اړتیا ده که نه. چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوې ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوې یو فرشته جانې، د خپل وطن نه ما خوتم چې زمونږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زمونږ خپل ملک جوړ کړي، که زمونږ خپل ملک نه کړي زمونږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشاوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لورې غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه، هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده که نه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، و عصبانیت و خلتنګي و مثلا د هر
بالې. تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي، د مور په صفات، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړئ ډېر بخښي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبیده کنه، چې نور خو بیدن افغانستان حالات موږ تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وایي. یو وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لري، ما ورته وخندل، ما ویزه څلور دانې کور لرم، ما وی څنګه، ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې د تحصیل وکړه، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چی نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی، یعنی د موږ ټولې هیلې امیدونه، یعنی تنها ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه، نور څه نه ورته پاتې چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو، یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بی علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مرده، په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د ما نه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نومې سامیه ته وي، وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته یو چې غږ هم ورته وکړو، د موږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنی دومره حساسه شوې ده. دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ته نه ده نه چې یعنی زه د لنډ مثال خپل کور کې وینم. کله کله وي در کې حالت هغه وخت کې چې په خپله یو انسان یو شی وویني که نه ورسه مخامخ شي، نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه درک کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي، تحصیل نه پاتې دي، و بعضې خلک چې رسېدلي دي، یعنې فارغ شوي دي، دی ورشتې نه ته کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک یې، دغه دي حداقل درمان په زړه کې نشته چې دغه شی پاتې دي.
له دې مسلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې، حتی دوی زده کړې وکړلې، تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما دا خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وه چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به یې حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه درس زه چې اوس اکثر ګورم دا د دوی سم دغه شوق ورک شوی یعنی مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یې واقعا هم لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېږم کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لختي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان که شده غوستم مثلا نه را جنگ شده نه در شرایط خراب شده دی پیوز دیدو چه مثلا انجونو تا دینی مدرسو یا مکتبو که اگه ده حجاب و ده سنف و ده استاد ده زنانه غم و اخری کلکی دروازه ورته بنده کردی.
بله دوازه ده چه کلک ده تب ده پنجی مسئله راجی نیمه زدکره که پسی برخه که یا انجینری پنجی نه یا چوک راجی یا نور پنجی نه وازی خبره ده دی دو دوار ترمنز فرق دیر زیاده مگر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپل خوله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت به لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور وړه دولتي تک ته کامیاب شولې کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سیمخونه کېدله دا وردکۍ ما بوتل له خپلګۍ بحث کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي ګوښه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت ښه دی راته هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دې وتړل سولې خپل خبره سوه تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولی هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا هم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه چې دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد راورسولې د انجونې
زکه د ټایم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما د دې په خاطر دوه ټایم کار کوله یعنی یو ټایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل ځای مې بیا مثلا داسې کنه چې کمې پیسې را کوبیرته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به سهار به شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم و بجې زه کور ته راشم یو ورځې علت دا و چې مثلا زوکرای شما چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپټر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اده اقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولی نن راځي نتیجه ده راته
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي امدا ما ته بس د دې زده کړې وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل
نه سره ډیر چې ګرونه دي ته ما یو لکې ده ډیره ماشاءالله با استعداد ده یعنی د مکتب نه که درته همه چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې او پنځی ته هم چې کامیابه شوله هغه قدر کې وه هغو به همیشه وي چې مورې زه غواړم چې څه شم و ډېره لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي لذت نه ترې اخلي جبدي ژوند کوه حتی په خپل سره واسطه نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا هغه څه رقم تېرېږي
څه غواړئ چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو نه اوس خو هېڅ خاتمه امید نشته دی دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ یعنی کله کله وایي چې امید به ماشي که بشي یعنی سږ کال به مکتب شروع شي کال ته به شروع شي سبا ته بشي اوس بیخي یعنی ولک پیگم په دوه مورد کې څه نشو ویلای بيخي یعنی موږ خو خپل امید بيخي درته ما بيخي نه امید شوی امیدم د لاسه وات کړای دی داس فکر کم چې د دې دم دوه کورو شولو د دروازو څخه زندانیان یو نور د دې بدون د الله د دربار نه نور هیڅ لا امید نشته دی موږ
په اخر کې به تاسو یو نظر کورنۍ ته هم ولرو په غو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډی د ته پنځه کې بیا یو راغله قابلیت گیته بیا دوی په کور ناست دي اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه دي چغه غوري او نه دي دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې کورنۍ ته به څه ویل ولري خپل تجربه نه څومره دوی ته روحیه ورکړي څومره هڅه وکړي چې ا دې اقل دوی د سي دي دوی روحیه د سي ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونې سي کولای چې په خپل زده کړو ته دوام ورکړي کورنۍ ته څه وایي
والله زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر امید د لاسه نه ورکوي بیا هم ژوند دی ژوند په امید خوړل کیږي بدون د الله د رضا نه یو پاڼې دی ونې نه نه لویږي دنیا هم داس په امید خوړل کیږي داسې نه شو ویلای چې په کلا د ژوند خلاص شو ژوند ختم شو والله هر څه خلاص شول دا تغییرات شته دا تحولات شته په دنیا کې ولی فعلا هم دا مثلا اغه جون چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي لکه چې اوس مې وار بدل پاکستان دی ریویزی لګلې دی هغه کسان چې مثلا فلایشي بیا م افغانستان کې خو یې ګرځې په واسطه دی هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسي ورته لري یعنی ترین شو په دوه طریق با بیا منابع چې په کور کې ما کسان چې با سواد دي جونې مثلا زیر سن دي یعنی وړي دي تشپاګه ما هو ما لسمه پورې ترین شي پلار مور هغه مایند خويند چې با سواد دي په دوه طریق په کور کې ورسره مثلا همکاري وکي او خپل امید لا سواد نکي
او هغه چې لوړ اوس ذکر راګرځول سوي له قابلګي نرسنګي له دوه راګرځول سوي دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده
ان شاء الله دا څه نه دي کنه موږ ډېر انقلابونه ولیدل دي تحولات په ژوندو کې ولیدل هیڅ په خپل حال نه پاتې کیږي او هیڅ داسې شفه نه ده چې سبا نشي زه ټول ته وایم چې داسې یو ژوند بس دا چې مثلا فکر وکړو چې هر شپه ویده شولو مړ شولو خلاص ژوند او سهار چې کله خوب پورته شولو نوې دنیا ترغلی نوې تولد شوې ترمه یو شی یو ته مصبحین ځوان یو ته مازدیګر بیا نن د نور لوی مازدیګر ماسختان ته بیا نو په خسن تر اوسه د شپې هر شپه دا فکر وکړو چې مړ کیو سبا سهار امیدوار اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوې لمر پورته کی یو نوې ژوند شروع کی ان شاء الله
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل په لومړي سر کې لښپګم ټولګي پورته دینجونو پر مخ خوانځي وتړل او بیا یې د 2022 کال په اخر کې د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بند کړې او څو میاشتې وړاندې هم ملای بتلو اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 4 2 1 4 5 0 1
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
سلام د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسي ساعت ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسي ساعت کې به د اووم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافیې مضمون بیان شي. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. هیله ده تیر درس مو تکرار کړی وي او په کتاب کې راغلو پوښتنو ته مو هم ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو، نن به ښوونکی موږ ته د افغانستان جغرافیایي موقعیت بیان کړي. په دې درس کې به واورو چې افغانستان له جغرافیایي پلوه د ځمکې د کورې په کوم ځای کې موقعیت لري. په نننی درس کې اورو چې افغانستان له څلورو خواوو په وچه کې راګیر هیواد دی او سمندر ته لارې نه لرلو له اقتصادي او سوداګریز پلوه دغه هیواد ته ګڼې ستونزې پیدا کړي. بشپړ درس له ښوونکي څخه اورو.
د افغانستان موقعیت او څلور خواوې. افغانستان یو غرنی هیواد دی چې د اسیا د لوی وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې د استوا له کرښې شمالي خواته او په ختیځه نیمه کره کې د لندن د گرینویچ له کرښې څخه ختیځ خواته پروت دی. د افغانستان پراخوالی 6,250,000 کیلومتر مربع دی. زموږ هیواد افغانستان له څلورو خواوو وچې چاپیره کړی دی او آزاد سمندر ته لاره نه لري. د عربو سمندرګي ته نږدې واټن 1500 کیلومتر ته رسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د افغانستان اسلامي جمهوریت نقشه وینئ چې څلور دېرش ولایتونه لري او هر ولایت د ورایه پکښې معلومیږي. د افغانستان شمال خواته د منځنۍ آسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان جمهوریتونه پراته دي. زموږ هیواد سویلي او ختیځې پولې د پاکستان له اسلامي جمهوریت سره د ډیورنډ تحمیلي کرښې په واسطه په نښه شوي چې د افغانستان د خلکو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوي. زموږ د هیواد لویدیځو خواته د ایران اسلامي جمهوریت پروت دی. زموږ د هیواد شمال ختیځ لورته په یوه لږه برخه کې د چین له جمهوریت سره یوه ګډه پوله لري. د چین د جمهوریت سره د افغانستان اسلامي جمهوریت د چین د سینکیانګ د ایالت سره ګډه پوله لري چې همدغه جلاوالی د وخجر کوتل په واسطه سره منځته راغلی دی. الحمدلله د سینکیانګ ایالت زیاتره خلک د اسلام په مقدس دین مشرب دي. دا چې د منځنۍ آسیا هیوادونه آزاد سمندر ته لاره نه لري، له دې کبله د هغوی سوداګري راکړه ورکړه د آسیا له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې کیږي چې دا موقعیت افغانستان ته ښه ارزښت وربخښلی دی.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا ځینې پراته هیوادونه هم لکه افغانستان سمندر ته لار نه لري. نو دې مسلې افغانستان ته دا فرصت ورکړی چې د منځنۍ ختیځ او منځنۍ آسیا ترمنځ د ترانزیټي لارې په توګه رول ولوبوي. خو په اوسنیو شرایطو کې ځینو ستونزو له دې ګټو څخه افغانستان بې برخې کړی.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
او سم د اتم ټولګي جغرافي مضمون په دې برخه کې نن د اروپا اقلیم لولو. د اروپا د اقلیم په برخه کې نننۍ درس تر ډیره د اروپا پر سمندر، سیندونو او جهیلونو ورټول دی. ښوونکی به راته ووایي چې د اروپایي هیوادونو د دوی په خواوشا کې له شته سمندرونو او اوبو څخه د سوداګرۍ په برخه کې څونه ګټه پورته کړي. اروپا لګنو زیر مهم برخمنه ده. خون کې بنن راته وای چې لدی قانونو ته لاسشوی مادنیاتو د اروپا د صنعت په وده کې چون مرسته کړي. دا ټولې پښتنې د خون کې په درس کې جواب شوی او زو په ګډه ورته غوږ دو.
د اروپا لوی وچه څه ډول اقلیم لري؟ د اروپا د لوی وچ اقلیم په څو علتونو نسبت هغو وچو ته چې په ورته جغرافیایي عرض البلد کې موقعیت لري معتدل دی. په همدې سبب وچ او تابده بیبانونه او زیات بارانونه پکې نه لیدل کیږي. د اروپا لوی وچه په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږه برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې له دریو خواوو یعنې شمال، جنوب او لویدیځ خوا اوبه چاپېرې شوي دي. څه ناڅه ټول اروپا د پرا مرتوبې او لندبل هوا څخه اغېزمنه کیږي. د اروپا لوی وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې د اروپا د ننی برخې ته د اطلس سمندر او مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خنډ وګرځي. څلورم علت یې د ګلف ستریم د سمندري تودو اوبو بهیر شتوالی دی چې د اروپا د لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د معتدل کېدو سبب کیږي. د اروپا د لوی وچ اقلیم په عمومي توګه په څلورو لویو اقلیمي سیمو ویشل کیږي چې عبارت دي له اول جنوبي سیمه، دوهم د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه، دریم مرکزی برخه وچه، څلورم شمالي برخه قطبي. تاسو په تصویر کې وینئ د ګلف ستریم اوبو جریان چې دا تاوده جریانات دي. الف جنوبي سیمه مدیترانایي آب و هوا، په دغه برخه کې د اروپا د جنوب سیمه شامله ده چې د مدیترانې د سمندرګي په غاړو کې موقعیت لري او مدیترانایي آب و هوا لري. مدیترانایي آب و هوا دوه ځانګړتیاوې لري. اول، ژمی یې معتدل او باراني وي. دوهم، اوړی یې تود او وچ وي. د دې سیمې رطوبت او لندبل د لویدیځ غاړې د هیوادونو په پرتله لږ دی او ډېر اورښت یې د مني او ژمي په موسمونو کې وي. ب، د اتلانتیک سمندر ګاونډۍ سیمه. په دې سیمه کې د انګلستان او آیرلند هیوادونه شامل دي چې د اتلانتیک سمندر په سیمه هم شهرت لري. د دې سیمې هوا په ژمي او دوبي کې معتدله ده او د اروپا د لوی وچې ډیره باراني سیمه ګڼل کیږي. په لاندې تصویر کې تاسو وینئ چې د نړۍ هغه برخه ښیي چې یو خوا د معتدل آب و هوا لرونکې ده او بله خوا هم وچ او بری اقلیم لري. مرکزی برخه وچه بری. په دې برخه کې مرکزی او ختیځه اروپا شامله ده. په دې سیمه کې د هوا لندبل لږ دی نو د اوړي او ژمي د تودوخې په درجه کې توپیر شته. یعنی په اوړي کې هوا توده او په ژمي کې هوا ډیره سړه وي. د دې سیمې د اورښت اندازه لږ ده. لږ اندازه باران د اوړي په موسم کې لري. که چیرې تصویر ته وګورو، په دې تصویر کې یوه خوا آشنا او بله خوا وچ ډاګ او صحرا ده. دا په دې معنا چې په دې برخه کې رطوبت او لندبل هیڅ نشته. شمالي برخه قطبي. په دې برخه کې روسیا او د اسکاندیناویا ټاپو وزمې زیاته برخه شامله ده. آب او هوا یې د قطبي سیمې ته د نږدېوالي په سبب ډیره سړه او وچه ده. په دې برخه کې واورې له باران څخه زیاتې اوري او د زیات سوړوالي له امله سندونه او سمندرګي د کال په اوږدو کې له 50 څخه تر 100 میاشتو کنګل وي. په دې آب و هوا کې کله کله د اروپا شمالي، مرکزي او ختیځې برخې هم پکې شاملېږي.
ومل وستل چې د اروپا د غنو کې غنو ترڅنګ یو همدادې چې په دغه لوی وچه کې غني ژبې شته او هر اروپایي هیواد جلا ژبه لري او په هر هیواد کې بیا غني ژبې دود دي. د ژبو دې ګڼوالي د اروپا لوی وچې ته یو ستر فرهنګي تنوع ورپر برخه کړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږی است. د خبرونی په دریمه ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي جغرافیه درس پیلېږي. په تیر درس کې موږ ته خونکي د کانګو حوزه را وپیژندله او دا مهم ولوستل چې کانګو ته ولې حوزه ویل کیږي. په نننی درس کې په زړه پورې جغرافیه موضوع ولو، هغه د سویس کانال دی. په دې برخه کې اورو چې سویس کانال د چا په نوښت جوړ شو او په دې ستره اقتصادي او سوداګریزه پروژه کې کوم هیوادونه ښکیل دي. دا پوښتنې به د ښوونکي له لوري د درس په بیان کې یو په یو ځواب شي.
د سویس کانال، د سویس د کانال کیندل فرانسوي مهندس فردیناند دولسپیس طرح کړ. د دې کانال د جوړولو کار په 1456 میلادي کال کې پیل او په 1419 میلادي کال کې پای ته ورسید. د نومبر په میاشت کې پرانستل شو. نن یو کلن امتیاز یې یو نړیوال شرکت چې په هغې کې فرانسې، انګلستان او نورو اروپایي هیوادونو ګډون درلود ورکړل شو او مرکز یې په پاریس کې و. د سویس د کانال اوږدوالی د مدیترانې د سمندرګي د غاړې د پورت سید له بندر څخه تر سویزه یعنی د سور سمندرګي تر غاړې 160 کیلومتر دی. د ګټې اخیستنې وړ سوری 60 متره او ژوروالی یې 12 متره دی. تاسو په تصویر کې د سویس کانال وینئ چې د هر ډول بیړیو د چلاو قابلیت لري. د سویس د کانال څخه د 60,000 ټنو په ظرفیت بیړۍ شپه او ورځ تګ او راتګ کولی شي. د آسیا او اروپا ترمنځ په 80% د سوداګریزو مالونو لیږدونه د سویس کانال له لارې ترسره کیږي چې د نړیوالې سوداګرۍ 45% په بر کې نیسي. سویس کانال په 1956 میلادي کال کې ملي اعلان شو. د سویس کانال په 1956 میلادي کال کې د ایټالیا او یو شمیر نورو لکه فرانسې او دې ته ورته نورو هیوادو سره د مصر پر دې باندې غټې لانجې وسوې چې هغه وخت مصر پاچا جمال عبدالناصر و. بلاخره د یو شمیر جګړو له وروسته په 1956 میلادي کال کې د مصر د هیواد په نپه اعلان شو. د سویس د کانال ټول امتیاز اوس د مصر هیواد ته ځي او دا د دوی حق هم دی.
اوکې درنو زده کوونکو، د سویس کانال د سوداګریزو ګټو په برخه کې مو ولوستل چې اوس مهال د آسیا او اروپا ترمنځ څه باندې 80% سوداګریز توکي د کښتیو په واسطه د سویس کانال له لارې لیږدول کیږي. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي، په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي ولولي چې جهیل څه ته وایي او د افغانستان مشهور جهیلونه کوم دي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا د قانونو په اړه بشپړ درس وړاندې شي او د نهم ټولګي په برخه کې لولو چې بشري جغرافیه څه ته وایي او نفوس په دې جغرافیه کې څه ونډه لري.
کړی د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه را ته خپل پیغامونه پیښدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی در زم در سرا خانه دوران شجوی او بدر پاورم صاب در تا پاخم یار زم در سرا خانه دوران شجوی ویشتل قبل سنتی کار بینا جوگی او بدر سرارم صاف در تباخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی او بدر سرارم صاف در تباخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی خدگر زبیا و جرکلی دیوال نوچوگی او بدر سرارم صاف در تباخم یرزم در سر خانه دوران شجوگی یرزم در سر خانه دوران شجوگی
خانه دوران شجوگی او بدر کنارم تا بدر کنارم گردم در سر خانه دوران نشدی گردم در سر خانه دوران نشدی او بدر کنارم تا بدر کنارم گردم در سر خانه دوران نشدی
تاسی فیسبوک کاروی؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio.
لمبے تیرے